شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبر یم ستاسو کوربه. تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی ننګرهار کې نامعلومه وسلوالو د ګچو د یوې کارخانی و کارکونکي وژلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی له کابل وروسته دوحې ته رسیدلی. او امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ حکومت وایي له چین، روسیې او یو شمېر نورو پیاوړو هیوادونو سره سیالي د امریکا په وړاندې ستره ننګونه ده. بشپړ خبرونه. ننګرهار کې نامعلومه وسلوالو د ګچو د یوې کارخونې و کارکونکي وژلي دي. د دغه ولایت امنی قومندان جمعه ګل همت رسنیو ته ویلي چې پیښه تیره شپه په سره رود ولسوالۍ کې شوې ده.
د سرخ رود ولسوالۍ د مرغونډۍ په سیمه کې زموږ یو نفر هیوادوال، البته چې د کومې کمپنۍ یا شرکت ته خوښ هم دغه قرارداد د دې ګچو لري. د ګچ کارخانه کې متاسفانه د نامعلومو وسلوالو کسانو د خوا څخه په شهادت رسېدلی دي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر ازادي راډیو ته ویلي چې وجل شوي کارګران هزاره توکم دي چې دغلته په مزدوري بوختو. د ننګرهار د سیمه ایز روغتون مسولینو هم ویلي چې لڅیرو دغه کسان هزاره توکم ښکاری دي. بریډ مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستې. خو له دې وړاندې د عیش وسلوالو د پاکستان په کوټه کې پر هزاره توکم ورته بریډونه کړی دي. په یو بل پیښه کې نن سهار ننګرهار کې د ماین چاودنې یو ډاکټر او وجله او د هغې ماشوم لوري ټپی کړه. دغه چاودنه د ښار د عربانو ګولایي سیمه کې پر ریکشا د نخلول شوی ماین لقبل وشوه چا یې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د واورې خویدو لقبل 15 تنه مړه شوي او 15 نور ژوبل دي. د بدخشان والی محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي دغه ټول کسان سیمه کې د سرو زرو د کان کیندون کې وو. د ښاغلي سودا په خبره پیښه نن له غرمې مخکې د خواهان ولسوالۍ په زرنداب کلي کې د وغره او پر سر د واورې د خویدو لقبل شوې. سودا وایي دا لومړنۍ شمېرې دي او په خبره یې ممکن وروسته د مرګ ژوبل کره شمېر معلوم شي او بدلون هم پکې راشي. پیښه داسې ځای کې شوې چې د بدخشان د والی په خبره کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او مخابراتي اړیکې هم پکې سامي نه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد د مهال دوحې ته رسیدلی او هلته یې له طالبانو سره بحثونه پیل کړي. دغه وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې افغانستان ته د ښاغلی خلیلزاد سفر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځې غټوره سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګراندې کول وو.
د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم د غوښتو ته دوام ورکړي او که اړتیا وه نورو ځایونو ته به هم سفر وکړي. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو ونیم زرز د کونکو لز دکړو به برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځای طالبانو د دغه دینی مدرسو خونکو غواخلي او اوس د دغه مرکزونو دروازې بندې دي.
طالبانو په لوګر کې د شپږ درس رسمي دینی مدرسو استادان او د زده کونکو کورنۍ غواخلي او 1500 زده کونکو له دینی دکړو به برخې کړي دي. دینی بنسټونه، علما او روحانيين د هیواد په دینی هویت او سول کې رغند نقش لري او تروریستي ډلې تل ورسره په ژور ټکر کې دي.
د پولي عالم د مرکزی دارالعلوم یو خوونکې هم د نوم نخودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دوی غواخلي او ورته ویلي دي چې باید له دارالعلوم د منفقي اسناد وروړي. دغه خوونکې وایي ځای طالبان استدلال هم نه مني او وایي دا حکم له پورته ورته شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات کوي. امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ حکومت وایي له چین، روسیې او یو شمېر نورو پیاوړو هیوادونو سره سیالۍ د امریکا په وړاندې ستره ننګونه ده. د سپینې ماڼۍ په یو سند کې چې پرون خپور شو او د جو بایدن د ملي امنیت سیاست پکې مشخص شوی، چین د نړۍ دویمه درجه پیاوړی هیواد یاد شوی دی. په دغه سند کې راغلي چین د امریکا یوازینی سیال دی چې په اقتصادي، ډیپلوماتیکو او نظامي امکاناتو کولی شي د نړیوال نظام ثبات وګواښي. او په میانمار یا په خوانی برما کې لپرونیو خنړیو مظاهرو ورسته نن هم دغلت اعتراضونو دوام درلود. نن زرګونه کسان د دوه لویو خارونو یانګون او ماندالای سړکونو ته راوتلی وو چې پولیسو یې بیا هم د تیتو پرک کولو لپاره اوخه بهونکې غاز وکارو او ډزې پرې وکړې. پروند مظاهرو پر مهال ډزو کې اته ډیرستانه وژل شول چې ملګرو ملتونو د غلطه د اعتراضونو لپاره راهیسې دا خنړې راځي یاد کړه. د فبرورۍ لومړنۍ نیټه چې په میانمار کې پاوز کو دتا کړي دا هیوا تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی او تر اوسه پکې شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. بریتانیا ملګرو ملتونو اروپای ټولنې او امریکا په میانمار کې روان تاوتریخوالی غندلې دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه وو. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شپانس او ټیټه شپږ. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه پنځه. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه نه.
دا ستاسو د روما شمنې خبري مچلا اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په دوحه کې دی. د په کابل کې د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې له حکومتي چارواکو پرته له یو شمېر سیاستوالو سره وکتل. په دوی کې یو هم حضرت عمر زاخیل والدی چې ازادي راډیو ته د خلیل زاد په وینا وویل
او دا کلونو پروسه نشي کېدای د میاشتو پروسه باید شي.
وړاندې د دې څرګندونو جزئیات ترکو. په خوست کې د یو شمېر ولایتونو ځوانانو د افغان سولې پر لارو چارو خبري وکړي.
په خوست کې هم ډېر فعال او تکړه خوستای پیغلشته خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
د ولسمشر غنی د سلاکار حاجی محمد محقق څرګندونې لرو چې وای طالبانو له د غوښتې چې بیعت ورته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد له کابل دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤولانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژۍ په لنډمهالي لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلوروشت پاڼو کې خپور شوی پکې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې شکیله پاتې نشي. جزئیات پرې راپور کړي.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لنډمهاله لارښود پور کړی. په دې لارښود کې چې په سلیر وشپانو کې خبر شوی د افغانستان یادونه هم شوی. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټران غاړي او د لنډمهاله لپاره اسري کرخي بلل کیږي د افغانستان جګړه ناپایه بول او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې و جګړه کې نخ کیلېږي چې زورګونه کسان پکې ووشل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پر راغی. خدا تګلارا پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور ته تر هغه په خوندې ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټي وګواخي. په دې ستراتیژي کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات به خپل متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لنډمهالي لارښود کې راغلي موږ ډاډ ورکو چې متحده ایالاتو وسلوال پوز د دښمن د ځپلو د خلکو حقونو د ساتنې او د خپل متحدانو لګټو د دفاع لپاره چمتو دي خو نظامی ځواک باید ورسته لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریس پاړه سنوي خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلای کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. خغلی بلینکن د خپل بهرنی تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لتیر باید زده کړو شي.
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخلې تیرو لسیزو ته وګورو هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یوې نظامی مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې دروانه جګړې په پای او پکې د خپل خیالتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. اوس زلمی خلیزاد په قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پریس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپل کارونه ته دوام ورکړي.
استاذ خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپل کارونه ته دوام ورکړي. د دې ځای به زیات سفرونه وکړي، خو هغه سخت کار کوي د هر څه لپاره نه، بلکې د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان لپاره د دې بهیر د اسانولو په برخه کې چې متحده ایالات یې کلک ملاتړ کوي.
زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل درې ورځني سفر کې د جمهور رئیس غنی، د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون لبیا لابیلو سیاسیونو، مدني فعالانو او د ښځو له استازو سره وکتل او په پای کې په خپل ټویټر پاڼه د کتنو ته په اشاره ولیکل. په دې لیدونو کې د سولې بهیر د چټکتیا او پرمختګ لپاره پر بیا لابیلو بدلونو خبرې کړي.
خلیلزاد په کابل کې د خپل درې ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو، یو شمېر سیاستوالو، د ښځو له استازو او مدني فعالانو سره وکتل. په هغو کسانو کې چې د ور سره کتلی دي یو هم په پا پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال دی. له ښاغلي زاخلوال نه به واورو چې خلیلزاد څه نوې خبره ورته کړي.
وسنۍ سفر کې اضافه تر برداشت به درته وایم، هغه دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د امریکای د حکومت پالیسی یعنی سولې په اړه باندې تداوم د هغه حادثو دی چې په مخکنه اداره کې وو، یعنی هغه توقع چې کېدای شي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي هغه رقم نه ده، کېدای شي شي د مدیریت او یا د احتیاط فاکتور په کې اوسه زیات وسی، مګر د امریکای نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې دا اوسنۍ جنجالې د پای ټکی پیدا کړي او دا د کلونو پروسه نشي کېدای، د میاشتو پروسه باید شي.
خلیلزاد، تاسو ته ویل چې د امریکا پالیسي د سولې په برخه کې نه ده بدله شوې او کنه ستاسو برداشت ده؟
زه به اضافه تر د برداشت نه خبرې وکم، ځکه چې بیا مستقیم دغه کېږي، نقل قول کېږي، نقل قول کې کمی دغه راځي، مګر زه درته وایم چې ما قوي برداشت هم دادی په اساس هغه خبرو چې ما د خلیلزاد او یا د وسو یا د دې نه مخکې مو سره درلودي.
کله چې تاسو داسې برداشت وکړو، تاسو له خلیلزاد څخه دا پوښتنه ونه کړل چې د جو بایدن حکومت نو بیا ولې وایي چې له طالبانو سره د 2000 شلم کال د فبروري د 9 نیټې د تړون بیا کتنه کوي؟
بیا کتنه معنا د دې نه ده چې د دې تړون سره یا مخالفت دی یا د لغوه په نیت باندې دي. اصلا د امریکای حکومت د تړون په اړه باندې، په محتویاتو باندې کم جدي بحث نه لري. هغه دا چې د تړون مواد په صادقانه توګه باندې خپل تعهدات دشمن پاتې شوی دي، خصوصا طالبانو کني دي پاتې شوی.
فکر نه کوي چې همدغه مسله ډیره مهمه ده؟ که چیرته دوی د طالبانو په ژمنو باندې انتقاد ولري نو د تړون مسیر به ممکن بدل شي.
دقیق، ډیره زیاته مهمه ده، خصوصا د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې د تړون پایله به په افغانستان کې سوله او سوله چې پاره باندې پرمختګ لا توسه نه دی شوی. او دا خبره ده چې امریکا خپل وطن او یا هم د خپل د طالبانو سره تړون د افغانستان کې د سولې سره تړي یا د ثبات سره تړي، دا خبره ده. مګر مسیر په مدیریتي شکل یا توقعاتو شکل باندې بدلی دی شي، په محتوایي توګه باندې یا په داسې شکل باندې چې بدل شي چې لغوه شي، دا احتمال کم وینم.
د طالبانو په برخه کې خلیلزاد، تاسو کوم مشخصه خبره وکړه چې د هغوی له هڅو خوشاله دي او کنه؟
د سده چې هغه څه چې د امریکای برداشت په د طالبانو په اړه باندې هغه نو یوازې نه ټول موږ تاسو ټول ورنه خبرې، ځکه چې تقریبا مطبوعاتي شوې دي دا خبرې. او خلیلزاد د امریکای د حکومت یو مامور په توګه باندې یو شخصي نظر دی، یو رسمي نظر دی، هغه موقف نه دی نشه وخته چې هغه د دوی د نوې اداري چې له وسمامون دی هغه موقف وسی. هغه کې نو تبن دوی برداشت دی چې ټولې هغه هوکړې چې شوې دي په بیا په هغه تړون کې دي، په هغه باندې لا تاسو قابل قناعت دغه نه دي شوې، اجرات نه دي شوې.
ل شغل زاخلوال نه پمنن لوي خبرتي او روسه بده خوستي ځوانانو نظر د افغان سولې په تړاو در سره شریک کړ.
را پورنا مرکه او تبصره پر خپل وخت ل ازادي رادیو.
خوستی ویناوال وایي ک چیرته ځوانان یو لاس شین دوی کولای شي د جګړې شکیلې خواوی او نړیواله ټولنه په دې هواد کې د جګړې بندي دوه او دایمي سولې ته وحڅوي. دوی دا سرګندونی د ځوانانو په یو غونډه کې وکړي چې په هغه کې د یو شمیر نورو ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. له خوسته راپور لر.
د پنځشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان لښپګشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستې ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېری د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولای شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت آزادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیواله ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه در چلويشت کلنه جګړه چې کوم ده د پایته ورسیږي.
د نوی نسل او ځوانانو جرګې د غونډې و برخه ګروپی کار ته ځانګړي شوی و او په هغه کې خزو او ځوانانو په دې بحث وکړي چې څنګه کېدلای شي د سورې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشر وزیر سعادت د سورې پر واسطو کې د خزو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې زوریدلې ولاس متباشو ده هر خور مور چوی ده هر کورنۍ غړی چې درا سفر کړي ډېر درد خويند تر سیګي بنا ان موږ هم او په تل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وی وایخلو او د ورون سره څنګه په څنګه دغه غاګ بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصل ته دروسته راوړ شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیلول ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکي رول لري.
د ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختي او دبختي تاسو کولای شئ. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډیر اړینه ده، بل خصوص د سولې په پروژو پروسا کې، ځکه چې سولې پروسو سره کې یو ځانای چې ډیر زیان مندل دغه ځوانان دي هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسا کې ډیر مهم بول.
خوستې پیغله بشرا هیمتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سولې کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزو ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کړي. او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستې پیغلشته خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپل ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر اشرف غنی سلاکار حاجی محمد محقق نن وویل طالبانو له ده او یو شمیر نورو جهادي مشرانو غوښتي دي چې د دوی بیعت وکړي. د طالبانو ویان ویلي دي که چیرته داسې شوي وي بده خبره نه ده. شاغلی محقق دا خبرې نن د طالبانو له لوري د وحدت اسلامي ګوند وشل شوی مشر عبدالعلي مساری د شپږویشتم تلین پر مهال وکړي او د دې تلین په مناسبت ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې پر تلپاتې سولې ټینګار وکړ. له کابله راپور لرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د حزب وحدت اسلامي د پخواني وجلسوي مشر عبدالعلي مزاري د شپږویشتم تلین په مناسبت په تصویري پیغام کې ویلي دي چې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې له اساسي حقه چې سوله ده محروم دي او تلپاتې سوله د حکومت له اساسي لومړیتوبونو څخه ده.
اوس د دې وخت چې دغه اساسي حق یو ځل بیا ژوندی او تضمین شي، له دې فرصت نه په استفاده ډډ ورکوم چې د افغانستان حکومت به په ټول ځواک سره د حق ته د رسیدو لپاره هڅه کوي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند رهبر او په امنیتي او سیاسي چارو کې د جمهوری ریاست ارشد سلاکار محمد محقق وویل چې طالبان له د او ځینو نورو جهادي مشرانو غوښتي څو له دې ډلې سره بیعت وکړي، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې.
استاد سیاف ویل دو ورځې وړاندې ما ته وویل چې ورسره بیعت وکړم، خو زه بیا هم خیم. ما ته یې ویل چې یا بیعت یا مایت او یا هم بې طرفه پاتې شي. استاد سیاف چې زموږ سپین ږیری دی، یوازې د بیعت غوښتنه یې ترې کړې، شاید له ډېرو نورو یې هم کړې دي. دا ډول کړنه د سولې مخه ډپ کوي. هیله من یم چې د سولې لاره بنده نشي.
دا چې څه وخت او څنګه طالبانو له دغو رهبرانو سره په دې اړه اړیکه نیولې، ښاغلي محقق یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. محمد محقق زیاته کړه، طالبانو له امریکا سره د لاسلیک کړې هوکړې په ژمنو هیڅ عمل نه دی کړی. جګړه یې تونده کړې، هغه تور چې طالبان یې ردوي. طالبان که څه هم د ښاغلي محقق څرګندونې نه رد او نه یې هم تاییدوي، خو د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې لیکلي چې که فرض کړو له کوم چا د بیعت غوښتنه سوي وي یا اوس وسي، هیڅ ستونزه نه لري. له شک پرته یووالی د ملت په خیر دی. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال محمد یونس قانوني عادلانه، تلپاتې او تعریف سوی سوله د هیواد لپاره مهمه بولي.
ذوق زدگی در صلح‌خواهی
په سوله کې خپلې غوښتنې لټول او بې له تېریدنې او غور څخه سوله غوښتل نه یوازې سوله نه راوړي، بلکې موږ له نیابتي جګړې سره مخ کوي. نو لازمه ده چې موږ یوه تعریف شوې سوله ولرو.
تعریف شده را باید حمایت و پشتیبانی داشته باشیم.
ښاغلي قانوني همداشان په افغان سوله کې د نړۍ او د سیمې هیوادونو رول اغېزمن بولي. په نننۍ ناسته کې د اوسني نظام په چوکاټ او تیرو کلونو په ټولو لاسته راوړنو ټینګار وسو. هغه سوله چې د ویناوالو په خبره په هیواد کې د جګړې ټولې جرډې باید له منځه یوسي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په سمګه کې نو
آزادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 0.5 نیول شي. د ازادي راډیو په رواني خبری مجلې کې وړاندې یو نړیواله مسله لرو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د اداو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. خو مخکې تر دې چې دا نړیواله مسله راواخلو، د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
تاسو لا پیغامونو
عبد اللطیف روان ده کندهار حضرت میوند ول سوالین از دې راځي ته دا پیغام درم دا چې انعکاس تلویزیون درې خبر اعلان په یو ورځ باندې مرسی دې دا کوم کسان چې دا شو کار کوي، دا د ازادۍ دشمنان دي. دا نه وایي چې افغانستان کې پرمختګ وشي، د افغانستان د پرمختګ دشمنان دي، دا د مظلوم خلص دشمنان دي. کوم کسان چې خبر اعلان وژني او یا شنه خبر اعلان وژني او یا خدمت وضاحت پر ازادۍ باندې بریدونه کوي، دا د وکاس سره نه، دا د ټول افغانستان د مظلوم هولو سره دښمنۍ ده چې دوی کوي.
نورستان ولایت وامد صالحین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې چې د انکار رادیو یا تلویزیون رقم کارمندان شي په د رحمان ډول باندې په شهادت باندې ورسول. واقعا چې دا یو غیر انساني او غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده، او په هیڅ دین کې او په هیڅ منطق کې داسې عمل مشروعیت نه لري. نو زما په نظر باندې بدبختانه تومون کې حکومت د خبريالانو خوندیتوب او د هغوی د امنیت په ساتلو کې کلي شکل باندې پاتې راغلی ده. متاسفانه هغه مجرمین او هغه جنایتکاران چې حکومت هغوی نیسي، هغوی چې دي په جزا نه محکوموي، همدا سبب د دې ګرځي چې نور مجرمینو ته هم د داسې تروریستي اعمالو روحیه ورکوي. نو بنا ان زمونږ دا غوښتنه ده چې د خبريالانو په موږ کې د ټول ولس د امنیت په تامین کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره حکومت خپل اقدامات باید وکړي. والسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا سجر رو د دې خبري مجلې ورستای مطلب را خلو د جرمونو د نړیواله محکمه مشه چارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څرګندې پیل کړې دي. د کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې له دې پریکړې سره متحده ایالاتونه مخالف دي او پرې مایوس دي. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د جرمنو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بنسودا پرون وویل ل پنځو کلنو لومړنۍ ارزونه ورسته د هغه دفتر غواړي محاصره شوی غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوی لویدي زغاړه کې د 2014 میلادي کال وروسته د پیښو څېړنه وکړي. د موړي په یو بیان کې ویلي زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمنو د قربانیانو په اړه وي. د دې په وینا دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او نامنې لوی وګدې دورې راپورته کیږي چې ټولې خواوې کړولي او سورولي. د جرمنو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي ویلي دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا اداره کیږي به په خپلواک به طرفانه مسلکي پرته د ویری او د چا د پلوي وي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې تړنګې چې د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې پر اسرائیلي هستوګنځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکز وي. کارپوهان وای اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړی لویدیځ غاړه کې د میشسایینو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کیدای شي. اسرائیل په 1988 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځ غاړه غزا او ختیځ بیت المقدس ونیول. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میشسایینو جوړول د نړیوال قانون لمخې غیر قانوني بولي. سره لدې چې د فلسطینیانو خپلواک دولت نشته، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شو. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیواله محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري، ځکه د پوینا اسرائیل د دې نړیواله محکمې غړیتوب نه لري او نه یې خپل اړخ واک ورکړي. نو موري همدارنګ په دې اړه د امریکا د دریس په حق لول چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو هم پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي شي. اسرائیل هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړي. د اسرائیل صدر اعظم په یو ویډیو بیان کې ویلي چې اسرائیل تر برید لاندې و. دا نتنیاهو په وینا په حق کې د جرمونو د نړیواله محکمه چې د یو طرفه بللې پریکړه د په وینا يهودي زد او ریاکارانه ده. د اسرائیل صدر اعظم په دې بیان کې خپل خلکو سره ژمنه کړې چې د حقیقت لپاره به تر هغه مبارزه وکړي څو چې د په وینا د درسوایي پریکړه لغوه شي. فلسطینی ادارې چې د اسرائیل لخوا د اشغال شوی لویدیځ غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري د دې پریکړې هرکلی کړي. د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ګام چې وګو د انتظار ورته شوی د فلسطین د هغه سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي. هغه څه چې د دې فلسطینی ډیپلوماټ په وینا د سولې لپاره ضروری بنسټ جوړوي. سره لدې چې د جرمونو نړیواله محکمې څېړنې سملاسي اسرائیل ته کوم ګواښ نه پیښوي او خای کلونه ونیسي چې مخکې ولاړ شي، خو دا محکمه د دې واک لري څو د هغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمونو شک وي. دا به د هغه اسرائیلي چارواکو لپاره یو عیني مسله وي چې که پیدا شو جنایاتو کې د لاسرلو شک ورباندې وي او د جرمونو د نړیواله محکمې غړو هیوادونو ته سفر کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په هغه هیوادونو کې د جنگي جرمونو، بشر ضد جنایاتو او ټول وژنې د پیښو د عدلي تعقیب لپاره ورسته انتخاب دی چې خپل خکیل هیوادونه په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي.
نوی کال نوې پیړۍ، څوارلسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
تبر ما کفایت نه میکنه کې ملکه باشم، بخوام وزیر معرفه هم
هغه حرکتونه لګ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کوم درس بخریم، تعلیم کنیم، فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځه لسمه پیړۍ د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنون کده عقل مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری تو دیر سر بزن مجرستاس یو عدوان سنسور و شکلی سی.
آزادی را دوپا در کال او پیری لپیل زنگری پروگرامون او مستندون اخبار کری. منزنی سپا دولست شپش نیوی، fm.15 azadiradu.org facebook.com/azadiradu